السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. بنټ وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بې ساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 8000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوی دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره روسي هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د وی موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیمه ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د بریټ لکبله د تیلو په عرضه کې خند یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړي چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.5 لک بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
I call on the defect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نوې نښتې
پرون راغلې. د ماښام د لمانځه نه شاته بس جګړه ودرېدلې په دا سرحد کې. نورې د هغې خوا نه ګولۍ مولۍ داسې راتلومي نو دا خو کورونه دغه خلک راوتلي دي ځکه چې ګولۍ راتلومي.
چندرو یا جزلو به پېژنئ؟ دا لوبه پخوا د نجونو ترمنځ ډېره رایج وه، خو اوس ولې کمه شوې؟
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کولې.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان په اړه د وی غونډه کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقوقو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو دا غوښتنې مطرح کړې.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حاکم چارواک غورم چې خپل ټول تبعیزی احکام فتواوی او پالیسی دی لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې خزی او انجنیر لوړو او منځنۍ زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرلمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو د محدودیتونو لغوه او له سانسور نه دی لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه و. خو دا ویل چې دوی له بیلابیلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban ترواکمنې لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوې. په ځنګړې توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړې توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم لري ننګونکي حالت سره مخ کړي. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتر او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچا د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتیدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې د اصولنامې د بشري حقوقو د نویو نقضونو لپاره زمينه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقوقو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقوقو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. ندی دل په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او هغه جزایی قانون چې په وروستیو کې اعلان کړی دی، هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوې د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډیریدونکو زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبری راستنیدنې او اقتصادي سقوط دی، ټول وضعیت لا بهتره کړی دی.
د یادونه ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې یې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ آزاده خو بل بیا بردګۍ ته وړای دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانه ولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو، کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/6 غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه، ټاکل شوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو او پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د ډیورند کرښې په اوږدو پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې نښته کړې. د دې ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نښتې پرون له غرمې وروسته پیل شوې خو اوس وضعیت آرام دی. یو شمیر طالب چارواکي نښتې تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر کفتر خان وایي د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته وسوه او د جګړې تر شپې دوام وکړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکو د زیانونو اوښتو او د جګړې د بیا پیل له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. عبدالحق هم وویل دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. د افغانستان په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدی د چهارشنبې په ماسپښین د رامنځته شویو نښتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید یې کړه چې د دوی ځواکونو د سه شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې وضعیت اوس مهال آرام دی او نښتو کې کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار سربیره د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ هم د پاکستاني ځواکونو تر برید لاندې راغلې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبه په ورځ پاکستانی ځواکونو پر ولسوالۍ څو هوان مرمۍ وویشتلې. ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې د چهار شنبه په ماسپښین د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې نښته سوې. خو د پکتیا ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان منیب زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ کومه نښته نه ده سوې. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ یو رسنیز بیان کې ویلي چې دوی د ترهګرو یوه ډله په شمالي وزیرستان کې پیژندلې چې هڅه یې کوله له افغانستان نه د هیواد ته ننوځي او په نښته کې یو افغان وګړی وژل سوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته تر هغې دي چې د تېرې یکشنبه په شپه پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایی برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتل لس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان پکې وژل شوي. د طالبانو حکومت د بریدونو ته سخت خبرګون ښودلی دی. تازه د پنجشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د مرکې په حواله چې العربیه خبری شبکې سره یې د افغانستان په خاوره د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړی ویلي د دوی ځواب به ورته پوځي وي خو جزئیات یې محرم دي. مجاهد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پاکستان له داعش سره د مبارزې پر ځای دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د افغانستان په وړاندې په ځینو ویجاړونکو بریدونو کې کارولي دي. د طالبانو حکومت دغه شان د تحریک طالبان پاکستان په اړه په وار وار ویلي چې ټي ټي پي د هغه هیواد داخلي مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او انجونې دي. یوناما ویلي خزي او انجونې د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیون ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما سي شمه د هود یا کب په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې خزي او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پلو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وګد محاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمنن او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنی وایي اوس محل په افغانستان کې لبی لا بیرو سندو سره مخ دی وان تر دي ندوانی د چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت کړل شوې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورت کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروز مره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړی ده.
له ایران استنه شوی صابره چې په خبري اتمه یشتي مخکې له ایران استنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل له رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نامې دي
لږه نور مړ کې کو څوک خړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم کا ډیر سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی میرمنو جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یونامه د راپور په اړه خبرو ګون نه دی خوده خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو هنجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت یې زده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړ چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوانتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه وایي چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوانتون کې فعالیت کوي او وایي چې د افغان محصلین د ویزو د مودې د پایتر سیدو له عمل نیول شوی وو خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د آزموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتی سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو لتیرو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غرازو ویل نږدې 3,000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3,000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړان د موګل په هنتونونو بهر نشو وتلې، اوس په هنتونونو کې هم خوندې نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه ده چې پاکستان دی په دې برخه کې یو حل لار ومومي. په پاکستان کې وی بلې پس دکړو بوخت افغان محصل هم د نوم د نخبري دو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې رخ داد او شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي وو چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
چنترو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمیر پخوانی او مشهور لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر خارونو اوسیدونکو وای چندرو یا جزلو په هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډیره کم شوې ده. د کابل د دریمو مکرو ریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پوخا ډیره واخوس ډیره کم شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډیری لوبې خري شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت و.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنه وي میندې او پلرونه بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو به برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووځي. زمې کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کېږو، سینه بغل کېږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووځو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی لا چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو او د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپل ملګري ټولې راټولې کو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج تا او بیا اخترونو کې خپل ډېر ملګري راټولو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلو به هم بلل کېږي او په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کېږي، یوه ډلهییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګرده تیږه یې وسیله ده. ماشومان په د بشیر عسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کېږي او د بل ماشوم نوبت راځي. دې لوبه کې خانې یا کورونه هم مهر کېږي چې مقابل کس هلته د پښې ښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هر چا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي، همغه یې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بیلابیلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی، نو باید وساتل شي. ښوونکي، انځورګره او د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی ساره سیدی په دې باور ده چې کورنۍ باید ماشومان دې لوبو ته وهڅوي.
دا د مندو او پلارونو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې داسې لوبې وکړي چې په هغه کې جسمي او ذهني فعالیت دواړوي. ډېرې ګټورې دي. انځه کله فکر کوم چې که څوک وکولی شي په واټونو ځینې لوبې، مثلا همدا جز لوبې، یو چوکاټ رسم کړي، حتی لویان چې کله تیریږي یو څو ځلې یې ترسره کړي، ماشومتوب به یې وریاد شي.
د یادونه ده چې د چندرو په شان ډېرې نورې لوبې هم شته چې پخوا به هم په کلیو او هم ښارونو کې ډېرې کېدې، خو اوس کمې شوې. لکه رسۍ کشول، خوسۍ، نانځکې کېنول، رسۍ وهل یا رسمان بازی، پنجاق، دی یا دندکلک او نور چې اوس یا بیخی نشته او یا کمی شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زبل ظاهر کندهار ولایت څخه
پروژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سبزی پنډی داسې نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح پروژه ده شو د خیر وجه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسته شرخ لاس توایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي، یعنی تر 1500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو، چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، پیسو څخه ګټه اخیستله، چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول، لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شاري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې، چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالان څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره، یعنی ډیر زیات سرتیر یې وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکر یې ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. او په پایله کې بیا پچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه ابنیات اسول، یعنی نور هم هغه پوزیدوک ته ارتیا نه دلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارولو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوزیدوک د مرست څخه دوی بنیاز اسول. د پچاهانو ځواکمنېدل د دې عمل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی. مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سوي و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې، چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو سل کاله دوام وکړ. یعنی سل کاله دغه جګړې همداسې دامه درلوده، چې سل کاله وروسته به دغه جګړې آرام وسوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي، او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانید چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافان او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خاوندان سول، خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزي حکومت د شتون څخه بې برخې و. یعنی په دغه وخت کې بیا داسې د په دغه سیمه کې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړه همدغه طبیعي علوم. د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافي پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینس د شار څخه د آسیا لویدی څخه په تیریدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینس ته بیرته وګرځېدې. او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینس ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق له دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېر ډیره لیري واقع و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لیري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د یو توانېدی چې تیر سي، او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنې څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلی او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام چې دی پورته کړی. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه، راځه چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسیدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لار نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د سومیاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و ده، هم هغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستاني وی جزیرې ته رسیدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندستاني وی جزیرې ته دوی رسیدلی دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هنديان دي، په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و، چې بیا د هسپانیا ته برت را وګرځیدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نیوي سم ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یو نوې وچه ده، او دغه وچه بیا ورسته د په نامه یعنی د امریکا په نامه ونومول سو. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف شي، مګر دی کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یو برخه ده، چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لوی وچه ده، چې بیا همدغه لوی وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمه پیښه یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به موږ زده لرو او ورڅخه ګټه به واخیستی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پالو مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم، هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ ترځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسا د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دي هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ 9.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې. یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی د چې 14مې لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1780 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا د منځه یوسي. او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه
کولای سي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دی هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې شل صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازن ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا ول چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی. په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیس کې بیا د شمال سمندر او په لویدیس کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پچاهي میراثي ده، چې سره لدی چې په دغه څولسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سولې وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې ولسی جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو نه لري. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان به درې اصلي څنګه لري. ملکه د اشراف جرګه او د عوامو جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغه ماشین آلاتو پرزې، اوتومات سامان آلات او ترڅنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، ترڅنګ د مخابرات وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 1950 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په حقله او ترڅنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او ترڅنګ د دغه هیواد د خلکو په حقله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تاسو سره. تاسو موږ د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دا هیواد وشل سوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منون کې دي، تر څنګه کوم مهم صنایع په دغه هیواد کې استا، او د دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعات اربن موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ټول هغه ورسنی شی ور سره مل پاتې سوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شوخت ولرئ. شي چې